له انټرنیټ څخه ګټه اخستل د دماغ لپاره څه ښه دي او کبد کله پکار ده چې یو ماشوم د انټرنیټ استعمال پیل کړي؟ دا پوښتنه نن سبا د عصبي سیستم د پوهانو د بحثونو توده موضوع ده چې د برقي رسنیو یا ډیجیټل میډیا استعمال پر روغتیا څه ډول اغیز لري. ساينس پوهان په دې باب بیلابیل نظرونه لري. فریده هوټ سیفی په دې اړه رپورټ لري.
په جنوبی کوریا کې ډاکټران د ډیجیټل میډیا استعمال ته اندېښمن دي او د ډیجیټل دیمنشیا یادونه کوي. دیمنشیا د مغزو یو مرض دی چې معمولا د حافظې له ستونزې څخه پیل کیږي، خو بیا یې د مغزو پر ډیرو نورو برخو اثر پریوزي او د وخت په تیریدو سره د انسان په ورځني ژوند کې چارې سخت کړي، لکه له نورو سره د خبرو کولو په وخت کې ستونزې پیدا شي، په طبیعت کې بدلون راشي، یا دا چې د انسان په قضاوت کې ستونزې پیدا کړي او حتی په شخصیت کې بدلون راولي. دا ناروغي ډیره په پاخه یا زړه عمر کې لیدل کیږي. جنوبی آسیا د نړۍ داسې وسیمه بلل کیږي چې پکې ډیرې داسې ټولنې شته چې پراخې مخابراتي شبکې لري او تقریبا په سلو کې 95 خلک یې له انټرنیټ سره وصل دي. په دې سیمه کې ځوانان د ژوند د دوهمو لسو کلونو په وروستیو او د 30 کلنۍ په لومړیو کې په منظمه توګه ډاکټر ته ځي، او دوی معمولا داسې نښې څرګندوي چې په پاخه عمر کې د عصبي سیستم په ناروغانو کې لیدل کیږي. په دې کې د حافظې ستونزې، تمرکز او د خوب نارامۍ شامل دي. ډاکټران وایي د ځوانو ناروغانو ستونزې په ډیره لوړه کچه له ډیجیټل میډیا سره د مخامخ کېدو له کبله له ټلویزیون نه نیولې تر کمپیوټر، کمپیوټري لوبو او سمارټ فون پورې تړلې دي. په داسې حال کې چې تر اوسه د څرګندنه ده چې څومره ځوان کوریایان له دې شیانو اغېزمن کیږي، د مسلې پر روغتیا باندې د ډیجیټل میډیا د استعمال له امله د عصبي سیستم د پوهانو ترمنځ روان بحثونه لا تود کړي دي. میفرید سپیتسر چې د جرمنی په یو پوهنتون کې د سایکیټری یا عقلي عصبي څانګې مشر دی، لکه د یو شمیر نورو په شان په دې اندې چې د کمپیوټر ډیر استعمال د ماشومانو د مغزو پر انکشاف ناوړه اغېز کوي. دی وایي زه په دې اړه چې د ورځې د 15 دقیقو لپاره څوک آنلاین وي خبرې نه کوم. زه د ورځې تقریبا تر 1.5 ساعتونو پورې غږیږم چې په جرمني کې په متوسطه توګه د میډیا د استعمال موده ده. د دې په باور له ډیر وخت لپاره له ډیجیټل میډیا سره سروکار پر مغزو بیل شک چې اثر کوي. ډاکټر سپیتسر چې تازه د ډیجیټل دیمنشیا په نوم کتاب خبر کړی وای، د ماشومتوب او د بلوغ په لومړیو کې مغزه په حیرانوونکي توګه د پلاستیک په شان وي، ځکه د فورم یا شکل په ماشومتوب کې عصبي حجرو ته د وینې رسیدو، د مخ ته د خبر رسول او کار کول په ځنګړي بڼوي. وروسته بیا چې ماشوم لویږي نو د عصبي سیستم هغه رګونه چې ورته وینې رسوي ثابت حالت ته ورسیږي. د سپیتسر هدف دا دی، د ډیره مهمه ده چې هغه د مخ چې د ودې په حال کې وي له بهرنیو فشارونو او موانعو څخه وساتل شي. دی وایي که مقایسه وشي نو د کمپیوټر یا مجازي نړۍ محرکات مغزه لږ تنبیه کوي او مغزو ته لږ وخت یا فرصت ورکوي چې خپل مکمل توان یا پوتنسیل ترلاسه کړي.
Point with a mouse to something rather than touching it and handling it, you will not use
که تاسو د تماس او لمس کولو پر ځای یوازې د ماوس په واسطه کوم شی څرګندوي، نو تاسو به تقریبا د ځوان دماغ یو په درېمه برخه څخه چې موتور یا تحرکي عادت کنټرولوي د هماغه موین شي د استعمال په اړه څه زده نه کړی. دا ستاسو لاس دی او ستاسو پلان چې یو څه ترسره کوي. نو که د دماغ دا یو په درېمه برخه د زده کړې لپاره استعمال نشي او دماغ تفرق کول یا فرق کول زده نه کړي، نو کله چې د همدې شي په اړه فکر کوي نشي کولای چې د خپل دماغ همدا یو په درېمه برخه په کار واچوي.
دی وایي په انټرنیټ کې په چټکۍ سره د موضوعاتو بدلیدل او یا هم د لوبو په وخت کې لکه د ویډیو گیم د تصویرونو زرزر راتک ممکنه ده د دماغ هغه توان چې د دماغي حجرو د یو شی د تصویر د خوندي کولو او د اوږدې مودې لپاره د دې تصویر نو د ساتلو لپاره لري له لاسه ورکړي. که څام یو شمیر ساينس پوهان د مغزو پر انکشاف د ډیجیټل میډیا د ناوړه اغیزو په اړه خبرې کوي، خو یو شمیر نور بیا په دې اندي چې دا کولی شي ذهني وړتیا ډېره کړي. د جنیف د پوهنتون څخه پروفیسور دافن بیفلر چې د ماشومانو پر عاداتو یې د ویډیو گیم پر اغیزو څېړنه کړې، په دې انده چې هغه ماشومان چې ویډیویي لوبې یا ویډیو گیم کوي له هغو ماشومانو سره مرسته کیږي چې زده کړې وکړي او ذهني تمرکز ولري او څو کاره په ښه وجه په یو وخت کې ترسره کړی شي. د ساینس پوهانو ترمنځ د نظرونو د لوی تفاوت د دوه خبرو څرګندوي کوي. یو دا چې د ډیجیټل میډیا په اړه څېړنې نوې خبره ده. دا د ټلویزیون او کمپیوټر د راتلو د وخت خبره ده. یعنی له 1950 لسیزه راهیسې چې ټلویزیون د خلکو کورونو ته راغلی، او بیا د 1970 لسیزه په وروستیو کې چې نور پرمختګونه راغلل. بل دا چې دا نوی ساینس به بې له شکه چې په راتلونکي کې ډېر مهم وي.
The Lobo Le Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې
د لوبل میدان سپورتي پروگرام قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دې پروگرام کې به اورئ چې د افغانستان د فوتبال ملي ټیم جنوبي اسیا په فوتبال سیالیو کې بوتان د ماته ورکړه. همدارس به د رګبي د 19 کلنو لوبغاړو د جذبېدو رپورت هم اورئ. خو تر هر څه د مخه د اونۍ مهم سپورتي خبرونه د افغانستان د فوتبال ملي ټیم وکړې شول د جنوبي اسیا په اتلولي لوبو کې د بوتان ټیم ته ماته ورکړي. د افغانستان د فوتبال ملي ټیم ګول ساتونکي حمید الله یوسف زی ازادي رادیو ته ویل افغان لوبغاړو وکړې شول 3-0 بوتان ټیم ته ماته ورکړي. د لوبه د دوشنبه په مازیګر مهال د نیپال په کډمندو کې وشو چې د افغانستان لپاره حشمت الله باریکزی، اسلام الدین اميري او مصطفی آزاد زوی ګولونه ترسره کړل. افغانستان په دې بریا سره وکړې شول 3 امتیازونه خپل کړي او د جدول لومړی لیکا هم تر لاسه کړی. د افغانستان د 19 کلنو د رګبي ملي لوبډله په پاکستان کې د رګبي دریم ډیویژن سیالیو ته چمتووالی نیسي. په همدې هدف د افغانستان د رګبي فدراسیون لخوا د دوشنبه پر سپي یو تمريني ازموینه کې لڅلويخت لوبغاړو څخه 15 تنه د دې ټیم لپاره انتخاب شوې دي. د لوبغاړي په اکتوبر په میاشت کې د پاکستان لاهور ته لاړ شي چې د اسیا په لوبو کې برخه واخلي. او په نړیوال فوتبال لوبو کې هم اوري چې بایرن مونیخ دروانی یو نه په سر کې د چلسی په ماتولو سره د اروپا سوپر کاپ وګټه. د یو ایف ای په نړیوال مخې د لومړی لوبو چې له غربي اروپا بهر په پراګ ښار کې وشو، آلمانی ټیم بایرن مونیخ د لوبه 2-2 له چلسی سره مساوي کړ، خو د ښه امتیاز په نسبت یې لوبه 5-0 له چلسی ټیم وګټله. د بایرن مونیخ لپاره په دې لوبه کې د بارسلونا مخکینی روزونکی پیپ ګاردیولا او د چلسی لپاره د رئال مادرید مخکینی روزونکی خوزه مورینیو لارښود کاوه چې په مخکینی یو ټیمونو کې هم د یو بل سرسخت سیالانو. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل را بشو. د پروګرام اصلي برخه ته په سر کې هم اوري چې د افغانستان د فوتبال ملي ټیم په نیپال کې د بوتان ملي ټیم ته ماته ورکړی ده. د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم د لوبغاړي او ګول ساتونکي حمید الله یوسف زی سره مرکه چمتو ده چې په دې مرکه کې میل خغل یوسف زی پوښتنه کړې ده چې د افغانستان د فوتبال ملي ټیم د بوتان ټیم ته په 3 ګولونو سره ماته ورکړی ده، دغه امتیاز په ګټلو سره به افغان ټیم نور څومره ښه چمتووالی ولري راتلونکو لوبو ته او څه تر لاسه کړی دی؟
اول نه مسابقه نور منظم نو ول چې زمونږه الکان دی امریکا او اروپا نه راغلی وو، دوی ډیر ستړي وو. اول بازی دوم رسایم نو خو بوتان هم ډیر تمرینات درلود، آمادگی درلود، او هم مسابقه کو او مونږه فضل د خدای باندې کامیاب شو چې 3 پوینټ واخلو او جدول سر باندې مونږ یو.
افغانستان په مجموعي توګه دغه لوبه څنګه وکړله او دغه څلور زیړ کارتونه چې افغان لوبغاړو د فاول په خاطر باندې ترلاسه کړل، دا په راتلونکو لوبه باندې څومره تاثیر کولای شي؟
بله، زم دې لپاره باندې چاولې نه لوبه چې هر وخت لږ مشکلې ولې چې مونږه زمونږه لکان دې پر ځای راغلی وو. یو بل د پرون تروسه پورې د سورې کې مونږ راغلی وو، نیپال ته راغلی وو، باران نه دی او میدان هم خشت دی زیات. دې لپاره مونږ څلور ځای کارډ واخیست. دا مونږ لپاره دې نقطې ترینر مونږ ویلي وو چې لکان باید کارډ واخلي، ولې چې راتلونکي لوبه زمونږه سریلانکا سره دی، له خیر سره بیا غیر هم وروسته مالدیف سره دی، چې مونږ لپاره خطر پېښ نه کړي. خو بس دا لوبه دا لوک ریسین مونږ سره زیاتې وکړو، دا زمونږ لکان خوایده او مونږ لکان ته کار خوړل.
راتلونکي لوبه مو اوه هم ویلې، خو بیا هم راته وایي چې افغانستان به د سریلانکا په وړاندې څنګه لوبه وکړي او د مالدیف په وړاندې لاغو سره آیا د لوبه تجربه لري تاسو که څنګه؟
بله، مونږ سریلانکا سره څو ځله مخامخ شوی یو، تقریبا یو ځل سره مساوي وهلې ده او درې ځله ورنه ګټلې ده. ان شاء الله چې راتلونکي مسابقه کې به تاسو وګورئ، تاسو شایان ان شاء الله وایي چې مونږ لکان د لوبه وکړي ان شاء الله، او ان شاء الله چې مونږ و اغه مسابقه هم دتو. او مالدی سره زمونږه تقریبا 2015 کې او 2008 کې بنگلاديش کې مونږه مخامخ شوې، اغه نور څه تر اوسه پورې مخامخ شوې. مالدی ډېر ختم دي، د فائنل او سیمی فائنل ډېر تجربه لاس لاندې لري، ولې چې آر یو صاف کې د سیمی فائنل ته وتی. او ان شاء الله دا خبر مونږ لپاره ډېر خجا باران لپاره ډېر خره، زمونږ خلکو لپاره ډېر خره چې زمونږه دوه مسابقې اوله سریلانکا او بوتانو چې ان شاء الله موږ دینا خپل امتیازونه واخلو بیا له خیر سره هغه سره خلو بکو.
د پروګرام په پای برخه کې هم یو ریپورت او ریاغه هم د افغانستان د نولس کلونو د رګبي د ملي ټیم د انتخاب او جوړیدو په سر باندې د افغانستان د رګبي فدراسیون وایي چې په همدې هدف د یوې میاشتې راهیسې پر څلوېښتو لوبغاړو باندې تمرینونه کړي او د دوشمې پورځې د څلوېښتو لوبغاړو له ډلې 15 کسان د نولس کلونو ملي ټیم ته انتخاب کړي دي. دغه لوبغاړي به د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان لاهور ته ولاړ شي چې د آسیا په لوبو کې به د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي. لړه پام وکړئ یو ریپورت ته. د افغانستان د رګبي فدراسیون وایي د دې لپاره چې د افغانستان د نولس کلنو ټیم لپاره غوره څیرې انتخاب کړي یوه میاشتې په شاوخوا څلوېښتو لوبغاړو تمرینونه کړي او له دې ډلې 15 کسان نولس کلنو ټیم ته جذب کړي دي. د افغانستان د رګبي د ملي ټیم روزونکي ظفر خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم چې د تجربې له پلوه د لوبغاړي هومره چمتو نه دي خو د فزیکي وړتیا د درلودو له امله د نولس کلنو په ټیم کې د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی. ښاغلي خان وویل هیله مند چې یاد لوبغاړي د آسیا په سیالیو کې د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې وکړي.
هندوستان دکی ازبکستان دکی افغانستان دکی موږ ډیر کوشش کوو سی یو شو ملي ټیم جوړ کو. دا ډیر مهم دی موږ لپاره سی دا ټورنمنت کې موږ یو ښه رزلټ حاصل کو او دا به د افغانستان رګبي لپاره یو نوی لار ای.
د افغانستان لخوا به د رګبي په دریم ډیویژن سیالیو کې 15 کسیزه لوبډله ګډون وکړي چې په لوبه کې به اتلسنه شامل وي او پاتې لوبغاړي به په حمایوي بڼه له ټیم سره پاتې شي. لوبغاړي وایي چې اوس مهال د رګبي لوبي په افغانستان کې زیات پرمختګ کړي او ځوانان په زیات شوق سره دغه لوبه پرمخ وړي. د دوی په وینا په کابل کې د افغان اصل هندی روزون کی ظفر خان لخوا ورته په مسلکی توګه روزنه ورکول کیږي او هیله مند چې وکول شي په دریم ډیویژن سیالیو کې خو ځلیږي. نعمت الله مموزای یو له دغه لوبغاړو چې په 19 کلنو ټیم کې جذب شوی لوب ته خپل چمتووالی په اړه وایي.
دا خو ډیر ښه لوب ده چې موږ شروع کړی څلورم کال روان ده او په راتلونکو کې دای شي لاور ته لاړ شو 19 ټیم لیږي په خټره اوسې په راتلونکو لوب کې لکه اوس د ښه لوب کې اوس روان دي لوب روان دي چې روان پریکټس روان ده که په راتلونکو لوب کې د میچو کې باید خو ځلیږو چې خپل مقام لاسته راوړو.
د افغانستان د نولس کلنو رګبي لوبډله پاکستان ته د لومړي ځل لپاره سفر کوي. چارواکي وایي چې دغه لوبغاړو ته په کابل کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د رګبي لوبې د اساساتو په هکله معلومات ورکړل شوي او هغه لوبغاړي چې له ښه استعداد څخه برخمن دي د نولس کلنو ملي لوبډلې ته جذب شوي دي. د افغانستان د رګبي فدراسیون وایي چې اوسمهال افغان لوبغاړي د دې جوګه شوي چې په بهرنیو ټورنمنټونو کې ګډون وکړي او هیواد لپاره بریاوې ترلاسه کړي. د فوټبال په اړه مو د حمید الله یوسفزی سره مرکه او د رګبي په اړه مو یو ریپورت واورید. په همدې سره زموږ پروګرام هم پای ته رسیدي. تر بیا مو زه صفی الله ستانګزی په پاک او بخون کې خدای سپارم. خو یو څه مهیر نشي چې د ازادي پښتو فیسبوک پاڼه او د ازادي ویب @rfi.rl